د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روغتو کسانو د علاج سلبستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتونې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو هم مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د ملا هبت الله خودزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله یې چې د خلاصولو امر وکړي نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او ورپسې له پوهنتونونو څخه راوګرځولې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا بندیز موقتی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندي کرکټر مل پردیپ کمار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کم ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګي څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګي ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د څو میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایراني ولسل امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداري ښیي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجیر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجیر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجیر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. درنو اوریدونکو، اوس هم د لوبو له میدانه خبرونه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیلمن یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه اونیزه ورزشی خبرونه اورئ. د دې اونۍ د خبرونې په لمن کې هم درته د بیلابیلو لوبو په تړاو ریپورټونه، خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکواندو کار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خپرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې به خپره شي. راسره پاتې شئ. پیل د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید زهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولې او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي
افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلد کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی دی او دغه پروسه کې موږ د بنگلاديش سرم میچ نو کړل یو خو فرصت وو د سریلانکا سره میچ نو کړل یو خو فرصت وو چې تر څو موږ ورلد کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي تر څو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ پیغو باندې کار وکړو کوچز کار پې وکړي ورسره سپورټ سټاف کار پې وکړي. نو الحمد الله خبره دا چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د وایرو دا چې کلمړي ځل به دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نیکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی.
د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامې خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2040 زیږدیز کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نیکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نیکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو او هیلمند دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نیکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یو ځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نیکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د اولمپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو.
بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلی دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 6مه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي ملي لوبډلې به یې په 500 نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی په راتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستانی لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15مه نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې ښایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژنی نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړي دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې څلور د څلورو په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اګست په اتمه نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم دوه د دوه پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیوالې درجه بندۍ کې افغانستان څلور نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له شپږ شپېتم مقام څخه دوه شپېتم مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو شپږ مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د شپږو مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولایت تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو میډالي وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډالي وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ میډالي ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په څلورم وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې یې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له میډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په شپږم وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو میډال یې وګټه. په اووم وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني دوه سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې یې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په اتم وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډالي وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوې وې، د تکواندو 200 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو په کې دوه د سپینو زرو او دوه د برونزو میډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر څو ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په اوومه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوې چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت دری ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکي او غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به یې تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن هارڈی، جاش ہزلیوڈ، ٹریویس ہٹ، جاش اینگلیس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغراز پاٹ کمنز با پدی نړیوال جام کې د استرالیا د لوبډل مشر په توګه دند تر سره کوي. یا د لوبډل با پر اتلون کې میاشتو کې لمړی له سویلی افریقا او بیا له هندستان سره د شلوریزو یو ورځنی او سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې استرالیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېده. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلومې شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه اورئ. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، د سلیکشن له بنیاد نه سیدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید ترسره شوي وای او په هغه باندې کار شوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نور لوبډله سیدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پراده، د سپین بولینګ برخه پراده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورسته لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږ ستونزې لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډیره وخت خپل پرفورمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزې حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډله سینګ نه سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته د مونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکه خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې د مونږ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نه سي. که د مونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که د مونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او د مونږ لوبډله سیده اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی سي. مونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسټ بالر لپاره به اوس ډېر زیات مشکل نه ایسي او ټیک. نو په دغه ځایونو کې کار په کار و او ډېر محنت په کار و چې په دغه خامیانو باندې کار وسي، اول بیټسمینان پې آؤټ نه سي او هغه ځکه خپلو خامیانې سي دي په سترینت یا په قوي نقطو باندې بدل کړي. ماته نه ښکاري چې په دې شیانو کار وسي.
د روزونکي په توګه ووایاست چې د یادو لوبغاړو ځایناستي اوس په افغانستان کې شته؟
بالکل، ځایناستي د لوبغاړو شته. زمونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوشخبری او کوو یو د مونږه خوش قسمتیم ده چې مونږ ډیر با استعداد لوبغاړي لرو. نو مونږ په کورنی کرکټ کې داسې لوبغاړي شته چې د مونږ د ملي ټیم د هر یو د ځایناستی کېدی سي. ښه تکړه لوبغاړي شته او د مونږ را روان نسل په ډیر تخنیکي څومره تخنیکي مسایل دي په دې باندې سنبال ده او په تکتیکي مسایلو باندې سنبال ده، په کرکټ باندې ډېر زیات پوهېږي. او که هر اکیډمي ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي، په مسلکي توګه باندې کوچز دي، روزونکي وسکارو سره کوي چې دا شیان پخوانیو په افغانستان کې. نو بالکل، د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډېر روښانه ده. د هر یو یعنی A to Z چې څومره نیشنل ټیم ده د ټولو ځایناستی شته.
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي؟
کاو ګورو ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده، سم مشکل کار نه ده. من کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کو، په دې کې د بیټسمنان د هر بیټسمن رول معلوم کو، کوم بیټسمن و په یو لس کې څه لوبډاله کې څه رول لري او خپل رول به څنګه تر سره کوي. دې ته مونږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو، ټول ټیم ته باس بالینګ ټیم جوړوي شو، سپن بالینګ ټیم جوړوي شو، د پاکستان دی ټیم بیټسمنان هم مونږ ټارګټ کولای شو، اته په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو. خو دی وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره دی وینینګ ستراتیژي د عملی کولو برخه سیده ډیر زیاته مهمه ده. د مثال په ډول باندې که چې ته مونږ پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګټ کوې چې په کوم ځکه دی سوځيږي او کیږي، نو هغه ځکه مونږ ته پکار دی چې بال وکړو، نو که هغه ټارګټ بالینګ مونږ نسو کولای، هغه ځکه بال نسو غورځولای، نو دا د مونږ دپاره بیا مشکلېږي د بیټسمن اوټول. نو همداسې که مونږ یو د یو بالراوند ته یو ستراتیژي جوړ کړو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملي کولای نسو، نو بیا مونږ دپاره مشکل ده. وینینګ ستراتیژي جوړول اولې جوړول ډېر زیات ضروري دي، له جوړولو نه وروسته بیا د دې عملي کول یو لویه برخه ده. چې د هغه عملي کولو په برخه کې به مونږ امکان ولري چې ناکام شو، ځکه چې مونږ دغه د عملي کولو دپاره باید مونږ ډېر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو. هغه وینینګ ستراتیژي باید ډېر مخکې تیاره سي، هغه په کیمپونو کې تیاره سي، هغه باندې کار وسي، ټارګټ پریکټس وسي، سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډېر زیات وسي. هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې، بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای دي ځان په تیاری باندې کار کوي. د مونږه لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړی سیدی دي ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړی د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوګونه میچونه ګټلو ته تیاری کول، په دې شی باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسلی دلې. تر څو پورې سیدا کار مونږ ونکو، مونږ غټ ټیمونه نسو وهلی او میچونه مشکلی دي.
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډله قربتوب کوي، دا به څومره غیزمن کار وي؟
بالکل، سریلانکا کې یو بل ټیم میلم کول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف مونږ ته داو کې مونږ چې سپن بالینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپن بالینګ هم خو سی، نو سپن بالینګ یې د مونږ د نورو ټیمونو لپاره سردردی ده. که سپن بالینګ مونږ ته ښه بالینګ کوي او ډیر چانس ته چې په سریلانکا کې د مونږ سپنران ښه وځلیږي، نو دغه یو چانس مونږ لرو چې مونږ په دې ځای کې ډیر ښه وځلیږو. نور زینه ماته دسی بیټینګ او فاست بالینګ دسی نخکاری سه ډیر به مونږ په دې برخه کې وځلی.
پاکستان هم د لوبلړۍ ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي، دا ځل به ورسره مقابله څنګه وي؟
بالکل، یو دا د دې لوبو د تیر سیریز سه مونږ کوم ګټلی و، خو پاکستان سه د مونږ ته خپل ډیر ځوان لوبډله را لېګلې و. دا پیره به دوی خپل مکمل ټیم را لېږي او با تجربه لوبغاړي به را لېږي، او دا فارمټ سه دا 500 ورځې فارمټ ده. خو 500 ورځې فارمټ کې سه مونږ ډیر زیات په خنخ کارو، نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 1500 کې مونږ ډیر زیات نه یو ځلې دي لکه څنګه چې پکار ده. مونږ یو ویشا کپ سده د ای پی ایل نه وروسته کوم ویشا کپ سوی و، هغه کې ټیم ډیر خزلې دلې او لغه نه وروسته بیا د مونږ ټیم سده په ون ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دلې. خو تا مې د کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم ده، پاکستان با تجربه ټیم ده، په یو ورځنی لوبو کې د مونږ ټیم نه ډیر خر.
د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې کې سلیم ساپه وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول، نو پوره چمتو نخ کاریدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې د لوبډلو ته یا د سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپه او وفادار مومن سي دي دغه د بیټسمن دی اوټول مهارتونه له دوی سره نسته، ځکه دوی خو ټارګټ نسی وستای او د ټارګټ کې بال نسی کوي. دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سدا سوینګ بولینګ هم نسی کولای لکه څنګه چې پاره کیږي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل دوی دوه ټیم کې چول سی بي دي د بډي ورلد کپ د پاره او دوی ته پکار دي چې د ټیم سره وساتي، په دوی باندې ډیر زیات ټراست دی لوبول نه ده پکار. دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له د ماحول سره او له غټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمن د اوټول په ستراتیژیزو په دیشانو په نت کې کار کوي، دا ښه خبره ده. خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوی بال کول چې دی مونږ ویره وو، عظمت چې د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي، له ډیر پیس سره کوي، غالک نه مونږ ته فائدہ اخیستل دي. پاروکی سره په نوی بال باندې عظمت بالینګ وکړي، نو دا به ډیر اغیزمنه وي. او نور دا دو کسان چې کوم دي د دوی نه مات عبدالرحمن ډیر ښکاری نو دوی دواړه دی اوس وخت په بنچ باندې تیر کی تر سو پوری دی ایشیا کپ په ورلد کپ لپاره دوی خپل ځانونه تیار کی دومره فټم نه ښکاری او د دوی په لاین او لینث او په دې شان کې هم ډیر ځاتې مسلې دي نو وسه پوری پر ریدم هم نه دا جوړ دوی په نت کې کوم بالینګ یې ډیر تیز کوي چې کله میش تسی دی دوی د پیس هم ډیر سلو سی هر څه ډیر خراب سی وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نسته دوی دی وخت پوری ټیم سره وساتل سي
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزی خطو پچونه وکړه ښکاري چې په سیم کنډیشن کې خپ تو پچونه کول شي دی لوب لړۍ ته نو پکار
بالکل ابراهیم عبدالرحیمزی سیدا دای خو یو خو استعداد ده زمونه ما د ډیره وخت د خزلیګي فرست کلاس کې ولستي کې شپږیزه کې د ټولو کې خزلیګي خو څه زوینه دي انټرنیشنل کرکټ سیدا یو بیل لیول ده لدې لوبونه لیول جگ ده نو دته ټایم پکار ده سی غلی ول ته یا ځان تیار کی یا غلی ول کې دای لوب یو کی او څه شیان سی دی د تکار پکار ده لکه د پسپرینټ باندې کار پکار ده کریس اٹیک سی د ډیر ماته سلوخ کاری باز دې د سلک تخنیکی مسایل لیس په دې باندې دای کارو کی نو دای بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سی نور په استعداد کې هیڅ شک نشته او سیمی کنډیشن د لپاره خو ډیر زیات ضروری ده بال سوینګ کول کې خو مهارت لري ان سوینګ ډیر ښه کوي په کار ده سی دی الګ په هر ځکه وساتل سی نور ذاتی ځای نه سی او کرکټ کولو چانس ورکول سی
د دې لوبلړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومي لوبډلې د بریا چانس ډیر دی
بالکل که یو شی ته موږ وګورو که چیرته موږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر ښه کیږي نو د موږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو بیا د موږ ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 تنه کم رنزونه سیدي چیس کړي که چیرته موږ یو ټیم موږ نه 200 او 200 کوي بیا چیس کول د موږ لپاره ډیر سخت دي ځکه د موږ میډل اډر بیټسمینان سیدي د موږ درې بیټسمینان سیدي سل باله تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډیره وخت نه خو میچونو ته وګورو نو سل باله موږ درې بیټسمینان سیدي ډاټ کوي نو په هغه صورت کې بیا موږ ته 200 رنز چیس کول سیدي ډیر سخت سي او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو د سټیم نسته سی هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکي موږ یو صورت کې چانسز لرو او امید لخپل سپین بدلان نو امید لرم چې په سریلانکا کې به خزلېږي
هغه کوم مهم بدلون دی چې تی غواړي باید افغان لوبډله کې راشي
بالکل د افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي دا ډیر مهم زیات بدلون ده ځکه چې د ټیم په تیاری کې هیڅ رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي ټیم هیڅ تیار نشه ځکه ټارګټ یې تیار بالکل نشه خو هم دا خبره سوي ده که څوک په شارټ پیچ اوټیږي او سم شارټ پیچ اوټیږي که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي هغه سم سټرایک روټیشن مشکلات لري که د چا فټنس مشکل دي هغه سم د فټنس مشکل لري نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل شي بل څه د میډل اډر کې از کوم کې سه موږ ګوربز او ټیګي ولغنه روسته موږ کوم سره کوم لوب کیږي په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې د دری لوبغاړي سی یو قسم لوب کوي تقریبا ډیر ډیفنسیو لوب کوي د دې منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي تر سو پوري موږ د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو پراپر بیټینګ اډر لوبول په کار دي ته 15 بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دي لوبول په کار دي ډیر زیاته تکیه سي ده په بولینګ نه دی کول خاص کر په سپن بولینګ کول په کار نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي دا عظمت نه موږ هیڅ کار نه دا خسته عظمت نه باید ډیر زیات کار واخستل سي هم په نیو بال باندې ولو بول سي بولینګ پی اوسې او هم مخ کې چانس په بیټینګ کې ورکول سي یا یو ځای ورته معلوم کی غته یو رول ورکی یو ټارګټ ورکی چې هغه خپل ځان پوه سي نو د منګا په ټیم کې فرق دی بیټینګ او دی بولینګ اوورال باندې فرق موږ محسوس کوو
په اخر کې راته وایې کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري
بالکل مشوره مې داده چې لبایلونو نه باید موږ ونډار شو او هر سړی باید خپل ډاډا لوبو کې خپل کومې کوي نو کتي سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې شې زده یې هغه په ګرون کې پری دي او له لوبي نه روسته باید درمان دونه کی چې مونږ باید کش کې دا کړی وای او کش کې دا کړی وای نو مطلب مې دا ده چې یو څلور لس فیصد کوشش سره د ګرون ته کوش کله چې له ګرون راوځي او لوبي بایللی چې دای مطمئن وي سیاره ما یو څلور لس فیصد کوشش کړی وو لوب کې ګټلو بایللستا نو ښه ډاډه دی وکړي مونږ دوای ور سره دی او زبردست کرکټ دی وکړي او بایلرو نه ډاریږي ګټلو بایلل په لوب کې ستا
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دیونه خبرونه همدلته پای ته رسیدي لملتیامو مننه کوم
ورسش د روختیا او ایتیا ترمنز دیو